ستړي مشي او سهار مو په خیر. د سی شنبه یا نهه ورځ او د 2015 کال د ستمبر 28 نیټه ده. د مهال دلته په پراګ کې د سهار شپږ، په پیښور کې د سهار نهه، په کابل کې د سهار 8:30 دي. له همدې شیبې د مشال لډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر مو کوربه یم. مخکې تر دې چې راپورونه درو پیژنو، راځئ د دې مهال تازه خبرونو ته وګورو. پیښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړی الوتکه کې 300 حاجیان ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي. او په بغداد کې بمی چاودنې 2 کسان وژلي او 3 ژوبل کړي دي. پورا خبرونه د پاکستانی حاجیانو لومړی الوتکه پرون پیښور ته ورسیده. د پی آی ای په دغه الوتکه کې 309 حاجیان سپارو. په دغه الوتکه کې پیښور ته رسیدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان نړیوال هوایي ډګر ته وړي. خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سخت کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمېره 240 ته رسیدلې او په دې سربېره 28 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په اچین او هسکه مینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایي پرون خبریالانو ته ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهي وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې غیر مسؤلي ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوي او حکومتي ادارې بېرته فعالې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت ستوای پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه دقیق رپورت نشته. امنیتي چارواکو پر نو ویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلامیه کې پر کندوز ښاریانو غږ شوی چې د خپل امنیت او خپلو شتمنیو په اړه دې اندېښنه نه کوي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤول الف بلومکویست پرون دوشنبه مشال لډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کېږي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتي او خبرداری ورکړه چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کېږي چې له حملې باید وساتل شي. نوموړي سازمان د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه یا شام او یمن کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهۍ او ویرې د پرون د اشغال پوځي مداخلې او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې د دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقعه ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هر فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخود کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې د نړۍ د انسانانو ستر مقصد باید دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي شي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو پخیر. په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې د راپورونه او مرکې لرو. تفصیل یې څه داسې ده. له سعودي عربستانه د پاکستاني حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پېښور ته هم یو الوتکه ورسېده، خو حاجیان وایي افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي.
دغه ولایت ډېر یو ورکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نه شي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز حکومت،
دا د یو کارپو غږ دی او ترې مو پوښتلی چې ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه. هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش پر ضد کوټلي عملیات روان دي.
اچین ولسوالی کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دی بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کو.
په دې سربیره د هند او پاکستان او همدارنګه د روسیې او امریکې د اړیکو په اړه هم راپور نظر ته لرو. بدرګه مو کړی اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، سعودي عربستان نه د زیارت کوونکو یا د حاجیانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پاکستان ته څو پروازونه وشول چې یو الوتکه هم د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېده. په دغه الوتکه کې له 300 زیات حاجیان سپاره وو. زموږ خبریاله رابیا اکرم خان همدا شیبه له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابیا اکرم خان، نور تفصیل تاسو سره څه دی؟ نن به هم دغه لړۍ روانه وي؟
بالکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو، کوټه شو، دې ته به دي چې دی راځي. او د دې نه علاوه نجیب عامر د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمېر چې دی هغه 250 ته ورسېد او اوس هم لا 2 شپېته چې دي لا درکوي. او د دې نه علاوه چې کم 15 جوبل شوي حاجیان دي نو داغي په هسپتالو هغه سعودي عرب هسپتالونو کې علاج روان دي او کم چې نادره که حاجیان دي نو داغي د لټون لپاره کوشونه هم روان دي. نجیب د دینه مخکې چې دی د پاکستان حکومت لاړه مقرر کړی شوی خصوصي زیان ډاکټر طارق فضل چودھری په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو ژوبه شو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شو لپاره به چې دی هغه 2-3 لکه او د ژوبه شو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کوم دی هغه دی ورکوي. د په وینا چې د حج مشن سره څنګه ورسیږي نو حکومت په د متاثره کورونو 2 یا 3 کسان عمرې لپاره هم لیږي. د دې نه علاوه د هم وویل چې د حکومت په کوشنو 288 پاکستاني حاجیان کورونو سره رابطه کړی ده. خصوصي بیان طارق فضل چودھری پریس کانفرنس ته وینا و چې د مینا حادثې مجموعي د مړینې شمېره لکه د ټول ملکونو چې څومره جوړېږي کوم حاجیان چې تللي هغه 111 ته ده رسېدلې ده او په دې حادثه کې د مړه شوو د خاورو ته د سپارلو فیصله باندې د سعودي عرب حکومت چې دی هغه نن کوي.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال رابعه کرم خان وه چې په تفصیل سره یې تاسو ته معلومات درکړل چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر د پومینا په حادثه کې د مړو شو پاکستانی حجاجو پاړه سویلی. بیا هم همدغه موضوع سیړو له پېښور همدا شیبه زموږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث سهار په خیر. ډېر زیاته مننه غلام غوث. تاسو خو پرون بچا خان هوایي ډګر ته چې کوم الوتکه راکوزه شوه او هلته حاجیان راغلي او د هغوی خپلوان راغلي او د هغوی سره مو خبرې وکړلې. دغو خلکو ځینو ستونزو ته اشاره کوله چې د دوی پرواز بار بار ځنډېده او نور ستونزې هم وې. ځینو وې چې د دوی هغه سامانونه چې دی هغه نه دی غوټې نه دی را رسېدلې. په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تاسو که خبرې ورسره شوي.
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دغه لړکی چې کوم دغه پرون چې کوم لومړی پرواز را ورسېدو پېښور ته، نو دغه د پی آی ای د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز دغه الوتکه وه او دغه لړکی مونږ پی آی ای د چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دغه اصل کې په جدې ته په رارسېدو کې چې کوم د جدې دغه دی هوایي ډګر دی هلته په سعودي عرب کې، نو هلته کې حاجیان لیټ راورسي، د تاخیر ښکار شي، نو په دغه وجه دغه پروازونه دغه کېږي، ځنډېږي. او هغې هلته کې چې په سعودي عرب کې کوم دغه دي حاجیان دي، هغې ته هدایت جاري کړي دي چې تاسو اته ګنټې مخکې ځان هلته کې رارسوئ، خپل جدې چې کوم دغه دی ایرپورټ ته هلته کې ځان رارسوئ. خو بیا هم چې کوم دغه دي حاجیان دي، نو هغه د دې انتظاماتو نه مطمئن نه ښکارېده. هغې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا وویل چې جدې ته چې کوم هغې په بالکل په وخت رسېدلی دي، خو دوی په خپله لکه دغه انتظامات سم نه دي کړي. نو په دغه وجه باندې د هغو دغه پرونی چې کوم لومړی پرواز و هغه ته پېښور ته، نو هغه شاوخوا 8 ګنټې لیټ را ورسېدو. 2-3 پېړۍ چې کوم دی، نو د دې وخت چې کوم دی، نو هغه بدل شو. بیا د هغې سره چې کوم سامانونه او د هغې کوم دغه غوټې وې یا د زمزم اوبه وې د هغې سره یا نور چې کوم دغه سامانونه وو، نو هغه هم ځینې حاجیانو چې کوم دی نو شکایت کوو چې هغې ته میلاو نه شو. او بیا په بهر راوتو کې چې کوم دی، نو په باچا خان هوایي ډګر باندې ډېر زیات ډګرې تکلیف دی. یو ستونزه نجیب امیر دا ده چې کوم زمونږ د سیمو دا خلک راځي، نو هغې دغه د حاجیانو لپاره ګاډي دغه کړي، ښایسته کړي، هغې باندې غولونه او مختلف دغه لګولي وي، نو دغه ښایسته کړي او ګاډي چې کوم دي، نو هغې هلته کې ایرپورټ ته یا هوایي ډګر ته نه پرېږدي. او نو هغې بیا دغه چې کوم خپل خپلوان دي او کوم د حاجیانو دغه لپاره راغلي خلک، نو هغې بیا ایرپورټ ته تن نه، بل یو ساده ګاډي ولېږي چې په هغې کې دغه غولونه او دغه کیسې مسې نه وي.
غلام غوث دمره ته ووایه چې تاسو قدم را ته وایي چې نن یا سبا هم د حاجیانو کوم بل الوتکه پېښور ته رسیږي؟
جی بالکل، دا چې کوم د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو د 8 اکتوبر پورې چې کوم دی، نو دغه د حاجیانو سره تک لړۍ چې کوم دی، نو دا به هم په پېښور باندې هوایي ډګر باندې هم دوام لري، په اسلام آباد، کراچۍ چې کوم دغه دي یا د لاهور چې کوم نظری هوایي ډګرونه دي نو هلته به راشي. دا به د 8 اکتوبر پورې دغه دوام لري او نن هم ځینې الوتکې چې کوم دي په سپاره کې تیاري هم دغلې شامل دي او ورسره سعودي ایرلاینز یا نور نږدې چې کوم د شخصي کمپنو دغلې ایرلاینز دي یا د نورو هیوادونو ایرلاینز دي نو هغه به دوام لري.
ډېره زیاته مننه د مشال ډېر خبریال غلام غوث له پېښور نیخ په نیغه را سره او تاسو ته معلومات تر کول چې د حاجیانو د ستنېدو لړۍ چرته ورسېده. له یوې دمې وروسته د پېښور ته در رسېدلو سو حاجیانو غږ درته دراوړو.
مانم فضل واحد جزو محمد جان سے تعلق لرم من گے ډیر جت لیر کو دوست عمران غوټه پاتې دا او دا مصالح هم ته ډیر جت بس هغه وو نکل راک ته موږ سبا یا بل سبا
نه ان ته چا څو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورت یې الو
په انتظامات برابر و جدي ته چیرې دوه بیا جدا کی من ګیر جت لیر کو دا خپل ټیم باندې فلایټ عمران دل او کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دې بس او ګوډ عمران اوس پاتې دا غم کیمرا لري دلته دې انتظار
کو ټول انتظار کو ګنټه لیټ شو فلایټ
یره جی بس او کوم وی بجن اوس پوری کوشش کوي
تقریباً
روان دے منگ دلت لطیف آبادی سار نہ راغلی بدا جین زوانہ کل لس بجے ٹیم شی وز داد دو لس بجے ٹیم اور کڑے براغلی دا جینو پا انتظار کیا اشپک بجی ٹیم خود دلے اشپک بجی رالو بے رات ازوانا دا غک چے لس بجی دی نوز 12 بجی دی بس پا دی روٹون و تا ولاڑیا
پی خور تر رسیدلی حاجیان دا کمستونزو سر مختی او دا دوی استقبال تا ورغلی خلق سوائی دا تاسو دا خبری واوری دی زمان همکار غلام غوث دا دوی سر غگی دلو
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کندوز پر خار هوایي عملیات پیل شوی او ډیر ضربه له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي وردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سلنګي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د کندوز خار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیباتو لګیا دي. د دې خبري غونډې نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورٹ کی.
د افغانستان حکومت پر کندوز شار پرونی حمله تروریستی عمل غنی اوای چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسوالو او نورو بهرنیو جنگیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې پر کندوز شار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسوالو طالبانو نه د کړې بلکې لبیلا بیلوسیمو وسوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمیر ډلې په دې پېښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست.
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ورن دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز شار خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورټېپه، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز شار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوی او ډیر ژر به د شار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز شار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوی و چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې عمله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عمل عملیات تر سره کړی. شاغلی سالنګي ویل پر کندوز حمله ترورستانو کړی و او له بهره یې ملاتړ شوی دی.
یو قسمت مشکلات کی د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوی په شار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته.
د فرښتې جلالزی راپور ما اورېده. خو وسلوال طالبان څرنګه توانېدلې چې د کندوز ښار ونیسي او د کندوز ښار د نیولو هدف پسو؟ آیا وسلوال طالبان کولی شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان سره زموږ همکارې فرښتې جلالزی خبرې کړې.
د جغرافیوي له لحاظه یو ستراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزي ولایت کیږي. اما له لحاظ د بود مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټول شمال شرق کې او خپله د شمال کې دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارووم چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې لخوا نه راغلي، د قلعه‌دار لخوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز دي قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بل مثل عمل باید حکومت دې زر وتوخي لپاره دې عجیب حیثیت خپل ولې دې دوه هدف درلودل. یو هدف دا چې دې ډېر اشد باندې نیول شوي په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دې ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې یو څو څلوېښت د دې دلته بندیانو فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمين کې هم هغه اول هدف چې تاسو یې چدي قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د کلیو شریکې په خاطر
د افغانستان حکومت د دې نه څه د کولای شي.
دوی باید اول قوتو ما هنګي ته زړه زیاته توجه وکړي. یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څنګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای سي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي. هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. ستاسو د سیده چې دوامدار نه دي چې ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقي او نظامیان د منطقي دي سره دوی ګوري او چیرته ټول مصطفوي او بل چیرته. مخکې مې دغه پاکستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي. دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي ارات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده. هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې باید په دې کې سخت متوجه اوسي. دای کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نسولي مارګ دي او دغه روابط څنګه.
جنرال امرالله امانو چې د کندوز ښار د سقوط په اړه زمونږ د همکار سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه خبریناسته کې دا وزیرت کړی چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوالو ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلي هم دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په دغه ګډه امنیتی خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتی چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبې په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تیره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورند د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولز مسلم لا تړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړی مرستیال اسدالله فراهی وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دښمن ته په اچین کې هم په آخري نقطې کې ضرب ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤولي وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې دې راسي مانور اجرا.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ رد عمل و چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خپرولو ټینګار هم کوي، خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي. په دې موضوع راپور لرو له یوې دمې وروسته. په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمی چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بېګناه خلکو دښمنان دي. طالبان، حقانی، دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېرې خواخوږۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بېګناه خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي وو. خو پوښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي؟ خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوې نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د ملک جوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووجلې شو، ټپیان شو، یا داسې بېګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچا به ذمهداري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي، یو نه یو تنظیم کړي وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي، ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بېګناه خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې تصدی خوشي د هغې ذمه داري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلواله ډلې یو بل خپې جن یو دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلواله ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمہواری قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد ترسره کړی وي، خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمہواری نه قبلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 بجې دی. د خبرونو لنډې ست پام وکړه. پرون پېښور ته له سعودي عربستانه د حاجیانو لومړۍ الوتکه ورسېده. د پی آی اے په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو. بل پلو د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیره 240 ته رسېدلې او په دې سربیره 25 نور لا هم ترۍ تم دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د سازمان د کندوز ښار ملکي روغتون ته د وسلوالو طالبانو په ننوتلو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کېږي چې له حملې باید وساتل شي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ نه کول ستر اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیار ده چې د روسي او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي شي. او اوریدونکو په دې نیمای کې هم بیلا بیل راپورونه هم را سره دي. سو سندره به هم اوري خو د خبرونه په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه کوو. زموږ همکار سراج جهید د ورسپانې لوستي.
نن د پیښور د خبریدونکو مشر کورسپانه خپل اداریه کې وایي د امریکای له خوا پاکستان ته د بې کور شو خلکو د مدد وړاندیز ډیر د ستاینې وړ خبره ده، خو په کار دي چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورت فند بقایې جات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړي شي چې له خپل متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر سره شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې رورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښو دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې نړیواله رورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریه کلی کې چې د لوی اختر په موقع خلک د سنت ابراهیم پوره کول لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موقع بیا سرمنې مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکړل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنې نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنې اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو دونی سو کارکنان نیول شوی دی. ادارې زیاتوي چې دغه شن په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولي چا چې په زور سرمنې اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوی دی. کچرې حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلاره خپل کړې وه نو هیڅکله به داسې نه کېدل. ورسپانه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي، نو پکار ده چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګڼو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي، نو دا شان بعد د سرمنو آمدن د خیر خیګړې په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د سګانی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه او نیوز ویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په موثریت لیکنه کړې دي چې مهم ټکي ویل هارون بچانه وره.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 15 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1999 کال کې په مکه کې د حاجانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړو، خو په مینا کې چې حاجان ورته د شیطان په علامتي توګه وشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجانو د ګڼې ګوڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,600 حاجانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,75 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي، خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښه ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوز ویک مجلې په یو لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وېستا چېرته چې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تیر یو کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزن ناروغي ونه لګي. دروان کال په اگست کې تر هغه ورسته چې په سومالیا کې د یو کال په موده کې د پولیو یو پیښه هم ثبت نشوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین و نه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي پروان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په راپور کې لوي د مې وروسته وړاندې کړو. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په نیویارک کې د امریکا او د روسي د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکه وکړه. په یوکرين او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځنې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موري ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول په کار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موري زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې ویل دا یو ستر ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نو موري زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتی ځواکونه او کوردی مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگيږي. د امریکا او روسي ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپل ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلی په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامته کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه وویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدل لیدې چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوي وشي. خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځ اروپا ته خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسیدلی وو. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
دا مشال ریډیو دا.
د ډان وسپانې په ویداریه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډېره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان وزیر اعظمان په نیویارک کې دی او داسې خبرونه ول چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په سنډو کې له یو بل سره وګوري، خو اوس ویل کېږي چې دغه ملاقات به نه کېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبي آسیا چارو لپو امتیاز عالم سره خبرې کړې.
پدې ورستو کې چې د قومي سلامتیا د مشرانو خبرې منسوخې شوې نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دی پیل شو شرطونه دی نوی داخه خبره ده چې شرطونه باید نه هن کېږي نه پاکستان موږ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي پر ترهګرۍ کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد نوی ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې هغه هم د روسیې چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي نواز شریف چې له چا سره ګوري نو هغوی ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي خو ماته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پوره کولو یو بل پړاو هم ترسره کړو اوس نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي
امتیاز عالم صاحب په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي او له دې څه ګټه پورته کوي
د مختلفو خلکو رول بدلیږي په دواړو هیوادونو کې کله اسټابلیشمنت د روغې د عمل مخه نیسي کله روغه کوي کله چې پوځي حکومت وي نو اسټابلیشمنت له هند سره اړیکې ښه کول غواړي او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسټابلیشمنت یې پخې کش کوي بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سغدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي د مثال په ډول بی جے پی ته وګورئ جماعت اسلامي درواخلی له دې سره بشماره جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی دا لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی
پاکستان کې درمیان کې چاو پیدا کرنا بڑا کاروبار بڑی انڈسٹری ہے
او اوریدونکو د خبرونه په دې ورخه کې د هارون بچا په واسطه په
دل درد ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دل پستر میں نویشتے پستر پستر گوبدے کلو وین پروار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم یو دل سم وگورم دیا کی دنا لوے اخترا تیرا تو تین انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خپنم نو خبر کڑے و دے و ما سما دل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیا را شمیا نا د یار کلیتا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن راضی نا کبا کبل تا روانه غم رفته نا زار شم بیا و وکړو دیدنو رضوانا چې پسرو شوندو زنګه دل خو بو رضوانا تجھے پسرو شندو دنگے دے لفو بھو زما جانان زما کیوا جد قدم خاورے دان جد ستر گو کلم خدای دی زما کا گنڈی منڈی اوپ سر با گنڈے چلوم تا بساد
د هارون باچا نامو ټپی اورېدې د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوال مشال رادیو ته ویلې دي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي، خو دوی وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب کېږي. زموږ همکار اسرالله مومن پیرا پور لري.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تېر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل مګر کې پاکستان ته نشي پوره کولای نه په افغانستان کې څه ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال دی دا خطرناک نتایج او هغې ته پته ده افغانستان داخلي مسائل دي هغې په کار چې دی تر سو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغې حل نشي راخستی.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 نوي وسلوالو د وجلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده، د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بل خوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورلو وجل. خورده په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطي دوده
نو په دې مشخصو سبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې څه تفصیلي افغانستان کې څنګه روان دي د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې په براه راست فائدہ چې کوم ځان واغه داعش ترسي هغه سره پیسې هم شته.
بلخو د افغان او سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی، خو رده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده، خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي. او تر ټولو زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي، ممبران چې کوم دي، هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته ټول طریقې معلوم دي څه ډول د پاکستان خلاف وجنګیږي، څه ډول د افغانستان خلاف وجنګیږي.
سمیع سبزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همداراز په کابل کې کارپو امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي، ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
امرالله امان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلیږي. د ده په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې دی د کرپشن او رشوت خوړلو سخت خلاف دی او د دغه چلن خلاف یې په خپله محکمه یا ښاروالۍ کې عملي کار پیل کړی دی. د ده په خبره په کرپشن بدنام افسران او کارکوونکي ګوښه کړي او کار یې اهلکارو ته سپارلی دی او پر دې سربیره هڅه یې کړې چې هر کار تر خپل نظر او سار لاندې وساتي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دغه اړه له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته راستولی.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د فساد یا کرپشن او رشوت خوړلو په خلاف یې په خپله محکمه شاروالۍ کې عملي کار په شخصي توګه پیل کړی دی.
دلته چې زلالمه دا خو ګرده محکمه د لاندې چې واخیا د لوړو پورې ګرده په خور دوبر د اخته ده، گرد رشوت خوری گرد د عوامو د امانت چې دی چې دا موږ ته په لاس راکړی دا دی بوی لکه شیر مادر بیا څه دی خوري. نو زه راغلی یم اوس په دې محکمه کې د خپل حد پورې ما د دې خلافه ډنډه راخیستې ده او وګورته مې ویلي چې زه تر هغو پورې دلی یم کم از کم څلور کاله به ونسته کل پاچوي.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي په دغه اړه بهر په ټولنه کې هم د دغې مسلې په خلاف غږ پورته کړی دی.
په دې کې کوشش دا چې سیاسي توګه باندې سوشل سایډ باندې موږ همیشه لګیا یو که کانفرنس یې که بله ناستې که بله مجلس یې موږ په دې کې لګیا چې د عوام حق د عوام امانت چې ما تا ته په لاس راکړی په دې کې خیانت کوم په هر ممکن ترکاسي موږ بند وو.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان صوبایي جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ هم فکر کوي چې په دغه اړه خلکو ته د پوهې ورکولو سخت ضرورت دی.
دلته یو فری سیستم دی نیوکه نشته چې ورور څوک دغه د سرکار خزانه چې دا هغه یو د امانت په توګه استعمال چې دا تصور خو نه دی ورکړل شوی.
د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې په شخصي توګه د ده هلې ځلې خو به جاري وي خو د ده په فکر کرپشن رشوت خوړل او په سرکاري مال کې خیانت کول یو اجتماعي مسله ده ځکه د ده په خبره ضرورت د دې دی چې په خلاف یې ټولنه هم په اجتماعي حیثیت ژغ پورته کړي.
دا زمونږ همکار نیاز موسی خیل اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس ماستر علي حیدر ته وکړه. په
انتظار لاړای سید منګلې دی خو سب درد مګلانی په خې سنځلې دی خو سب درد مګلانی په خې سنځلې دی په انتظار لاړای سید منګلې دی او سب درد مګلانی پخې سنځلې دي او سب درد مګلانی پخې سنځلې دي درد مگرانی پخې سنځلې دي چې زبط مطاب بیرته راخود مهای خو سب درد مگرانی پخې سنځلې دي خو سب درد مگرانی پخې سنځلې دي په انتظار لاړای سید منګلې دي خو سب درد مگرانی پخې سنځلې دي خو سب درد مگرانی پخې سنځلې دي
تب درد مگرانی پخی تنزیدی میاش داختر خکول اخکارش و جار خو تب درد مگرانی پخی تنزیدی رب اوست گیت جانم دیدی دنیم خو تب درد مگرانی پخی تنزیدی خو تب درد مگرانی پخی تنزیدی سارو لاڑے سے منگلی دی وہ سب درد مگرانے پخی سنزلی دی وہ سب درد مگرانے پخی سنزلی دی